السلام علیکم د ازادي رادیو د اوسط خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام ووري خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونه زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپله اکس پاڼه ولیکل داسې مهال چې ژمی را روان دی په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 22 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نږدې 140 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې څو بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. د قطر پر پلازمینه دوحه د اسرایلو هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم دا برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله اکس پاڼه دا برید غیر مواجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل پیکینګ د اسرائیلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویاند نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي او روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دانی دانون نن د دې برید دفاع وکړه او ویل اسرائیل قطر نه بلکې حماس ډله په نښه کړي. نوموړي وویل دا یوه معقوله پرېکړه وه چې اسرائیلو په خپلواکه توګه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي ټولنه به د خپل قلمرو د هرې لویشتې دفاع وکړي. اورزولا فان دیر لین د اروپایي ټولنې پارلمان ته په وینا کې وویل چې روسیې نن د لسو بې پیلوټه الوتکو په وسیله د پولنډ او اروپایي ټولنې پر هوایي حریم برید وکړ. میرمن فان دیر لین د اروپایي ټولنې په ختیځو هیوادونو کې چې د دې په وینا د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده. پولنډي چارواکو ویلي دي چې د روسیې بې پیلوټه الوتکې د پولنډ پولو ته نږدې د اوکراین پر سیمو له بمبارۍ وروسته نن سهار د پولنډ هوایي حریم ته ننوتلې. د پولنډ فوز له دې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د نیپال د روغتیا وزارت وایي د دې اونۍ په مظاهرو کې د مرو شمیر 15 تنو ته ورسېد. د وزارت نن وویل چې په دې لاریونونو کې 643 نور کسان هم ټپیان شوي دي. نیپالي سرتیرو نن سهار په پلازمینه کټمنډو کې سړکونه بند کړل او خلکو ته امر وکړ چې په کورونو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې لسګونه زره خلکو په کټمنډو کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې لومړی د فساد پر ضد پیل شوی و. خو مظاهره چیانو پرون وروسته دولتي ودانیو ته اور واچاو. مظاهره چیان وروسته له هغه نور هم په غوسه شول چې ټولنیزې رسنۍ له کاره وغورځول شوې. دا رسنۍ د نیپال د حکومت په امر وروسته له هغه بیرته فعالې شوې چې پولیسو د پارلمان مخې ته د راټولو شویو مظاهره چیانو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار واخیست. د ولاریونونو صدراعظم مجبور کړ چې تېره شپه خپله استعفا اعلان کړي او له خلکو یې غوښتل چې د مظاهرو لاس واخلي. او پاکستانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلو په داسې حال کې چې پوځي ملګرتیا کوله نن بیا هم د دې هیواد د ختیځ د جلالپور پیراواله له سیلاب ځپلو سیمو د زرګونه زیانمنو خلکو په ایستلو کې برخه واخیسته. په دې سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې او یو خطرناک حالت ته رسېدلې ده. د ژغورنې ډلې په دې سیمه کې په کښتیو کې ګرځېدلې او له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې په ونو کې یا د ودانیو پر سر ایسار پاتې وو. خو په عین حال کې ډېری زیانمن خلک شکایت کوي چې بېوزلي خلک ساعتونه ساعتونه ژغورونکو ته انتظار وو. د بیړنیو مرستو د چارو کمیشنر نبیل جاوید ویلي چې د سیلابونو شاوخوا 1,42,000 خلک زیانمن کړي. د هغه په وینا د سیلابونو له کبله ډیری بې ځایه شوي خلک د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي دي خو زرګونه نور له کورونو بهر شپې سبا کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي په خو هم په بیړني حالت کې و، خو اوس دا ناورین لا پسې ژور شوی دی. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې د وروستۍ زلزلې پر مهال مالداري هم زیانمنه شوې ده.
روزانه زمونږ جلپ مالداري روانه واغه مالداري زمونږه هلاک او تباه شو او ډوبه شو، لاس په غوږوت کې نه استو او میم ختم شي د تر چرګانو پورې هر څه غرق شو.
افغان سوداګر وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د تیرو کلونو په څیر بیا هم میوې او سبزی له منځه تللې دي.
زما د پنځم تاریخ نه ګاډي ولاړ دي، یو ګاډی مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په داسې سویه باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
د خبری ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه هم په یو بیړني حالت کې و، خو د دې هیواد په ختیځ کې وروستیو ویجاړونکو زلزلو دا ناورین لا پسې ژور کړی دی. د سازمان پرون پر خپل تازه خبره کړی بیان کې ویلی زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان، امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې او نور خلک له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او زرګونه کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په عین حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي که څه هم له ویجاړیو آبادۍ ته راویستل شوي دي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن وای د افغانستان په وروستیو زلزله ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 10,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 10,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان د سپتمبر په 9 په یو بیان کې چې په اکسپانې خپور شوی ویلي، په اغیزمنو سیمو کې له 9,000 ډیر کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په بیان کې راغلی دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. سیب د چرلن ویلي د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان په ختیځ کې د اتیا روغتیایي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو د تړل کېدو لامل شوی چې له امله یې 15,46,000 کسان له درملنې بې برخې کړي دي. په بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې د سازمان د پروګرامونو د یوې مسؤلې سمیرا سعید رحمان له قوله راغلي، د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه یو بیړنۍ حالت و، خو دې ویجاړونکو زلزلو ناورین پسې لا ژور کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له وړاندې هم د خوارځواکۍ له پراخ کړکېچ سره مخ هیواد بلل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په 13 اگست میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د 3.5 میلیونه خوارځواکو ماشومانو له ډلې 1.4 میلیونه د مرګ له خطر سره مخ دي. د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله په اغیزمنو سیمو کې د ماشومانو او میرمنو د خوارځواکۍ په اړه خبرداری ورکړی و. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي که څه هم له ویجاړیو آبادیو ته راویستل شوي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د زلزلې یو زیانمن عبدالله ازادي راډیو ته وویل،
نو بېګاه د شپې موږ باندې موږ په ناره پاتې شي ډوډۍ نه نه ګرمه وه نه یخ هېڅ نه باسي زلزله چې موږ باندې راله موږ پراتو ادو یو جلق سے جلق سر او تاقرا منی را کے ناس او دا یو گزوی شہید چھو آخر دا یو دا جیو لس کسان انا یو من زخمیانی او واو بزی او تش سن سن دا جیو مزما و بودیا جیو آقا تو لانی وجد زیگی.
د څوکې ولسوالۍ د چلس سیمې زلزله ځپلې ساق ازادي راډیو ته وویل، لا هم ورته سرپنا نه ده برابره شوې.
دغه سسانه تیره شو وسې هر شي د اړتیا لري. دا یو جوړ جامې د مونږ سوالي دغه کلی دي، فکر یې مونږ هیڅ شي نه لرو، نم د اوبو دغه ست ده، نم خیمه ست ده، بیګام وړو د سپو ولاله من شپه تیره کلی ده. باران وو باران من دغه سی ولالو او خدای ته سوالونه کول او جړل مونږ لا رب ته سوالو کې داز مونږ کار نه ده.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم تازه ویلي چې په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 202,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. د تیرې اګست میاشتې په 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویندویانو وخت په وخت په کې د اوختي مرجوب لپاره شمیرې خپرې کړې چې پر بنسټ یې په ټوله کې په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2,200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4,000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5,000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو ویلي په مړو شویو کې شاوخوا 250 ماشومان دي. دغه سازمان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالر غوښتنه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان یوسف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي پخوا هم وه او په بیړني حالت کې وه. وایي د دې هیواد په ختیځ کې وروستیو ویجاړونکو زلزلو دا ناورین لا پسې ژور کړی دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا 1,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبره شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. په دوام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت دی چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډېر کړاوونه زغملې دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي را نږدې کېدو ته کم مخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډېری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړي چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې ادارې په وینا 9,09.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې د 43 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې ناوختي مرګونې زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه کورونه ټول تحریف شوي دي. خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغې کې خدمنځه تللي وو. نو خپلې وسې پورې کوڅې ولرو، هغه د کونړۍ نور وس هم نشته دی. لکه ماشومان، زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې له هغې کې ناست دي. یوه خیمه را کړې ده، زموږ فامیل تک مو 8 نفره فامیل دی، نو هغې کې ناست دي. موږ ته بسنه نه کېږي، کول ټول تحریف شوی، هغه سر نه بیرته جوړ نه شي، نه شي نه کې جوړ نه کیږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکو نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه یې د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې، غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2000 زیانمن شوي خلک په کمپ نو پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
درنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ورساوی ګنشمیر روسی بی پیلوټ الوتکې چې تیره شپه پر اوکراین د روسیې د برید پر مهال د پولند هوایي حریم ته ننوتې وې نسکوري کړې دي. د تیرو درنیمو کلونو راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، دا لومړی ځل دی چې روسی بی پیلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد هوایي حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
پولند وایي روسی بی پیلوټه الوتکې چې د دغه هیواد هوایي حریم ته ننوتې وې د خپلو الوتکو په وسیله نسکورې کړې. په ګاونډي هیواد اوکراین کې د 2022 کال په فبروري کې د جګړې د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې روسی بی پیلوټه الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. وارسا د مسکو دا اقدام یو تیری او په لویه کچه پاراونکې عمل وباله. پولند د ناټو د تړون په اساس د دغه پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د چهارشنبه په ورځ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل تیره شپه د پولند په هوایي حریم د ګڼو روسي بی پیلوټ الوتکو لخوا تیری وشو، هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې. ډونالد توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل زه هیڅ دلیل نه لرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو له یوې کرښې تیری وشو او دا د پخوا په پرتله بېسارې خطرناکه ده. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د روسیې دا عمل وغانده، توسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولند په هوایي حریم 19 ځلې تیری وشو چې ګڼو ډرونونو له بلاروس څخه پرواز کړی و او احتمال لري چې څلور یې ویشتل شوي وي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا کالیګا وویل چې و ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې وموندل شوې. د پولند صدر اعظم وویل دغه الوتکې چې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې، خو دغې پیښې سیاسی وضعیت هم بدل کړ او پولند د ناتو د تړون د څلورمې مادې په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسمن غوښتنه وکړه. د دغې مادې په اساس که چیرې د یو غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت یا سیاسي خپلواکۍ ته ګواښ وشي، نو غړي هیوادونه سره مشوره کوي. د ناتو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل و چې د تړون جنګي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې. د ناتو عمومي منشي مارک روته وویل که د تړون په هوایي قلمرو تیری عمدي وي که نه، خو دا یوه مطلقه بې پروايي وه او د ناټو غبرګون یې په وړاندې بریالی وو. د ناټو عمومي منشي د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنگ ته د شدت نه ورکوي، د ناټو د غړو هیوادونو په هوایي قلمرو د تیری نه کوي او ناټو به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل د دغه هیواد په هوایي حریم د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د تیری په نتیجه کې تلفات نه دي رامنځته شوي. روسی بی پیلوټ الوتکې په اوکراین د یو پراخ برید په مهال د ګاونډي هیواد پولند هوایي حریم ته ننوتې وې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هیواد د ختیځ په وروستیو زلزلو کې د خلکو زرګونه څاروي او مرغان هم مړ شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې زلزلې په دې ولایت کې مالداری سخته اغیزمنه کړې ده. یو شمیر زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویل مخکې ژوند په همدې مالداری او د چرګانو په ساتلو پر مخ وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي.
واو بزاو چر چربړی بم کاوه او ناڅاپي چې دا زلزلہ او دا پیخرال هغه د مالداري نه د زندګۍ نه ټول لاستنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شوه لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلي د اوسیدونکي محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې له دې شو زیاتې اوازې وزې مړې شوې دي.
روزانه زموږ جل په مالداري روانه و، هغه مالداري زموږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو، له لاس په غوږو کې کېناستو او ختم شي د تر چرګانو پورې هر څه غرق شو، خستل او خرڅول او خوړل او زندگی په دې روانه واغه زندگی مال چې زمونږ ختم شو تباه شو، زمونږ زندگی مسره تباه شو. زما خپل 15 شوزې مړې شوې دي، د سیمه چرګان مړ شي دي.
ته دغه ولسوالۍ او بلوسیدونکو او زلزله ځپلي هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې څه مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي، د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزې چرګان هر څه ډوب شي دي. او
راپور کې مرکه شوې زلزله ځپلي وایي کونړ کې زلزله په ټوله کې مالداري سخت وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم دا خبره تاییدوي. د دغه ریاست د وترنري او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په 3 ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړه کړي دي.
او نورګل او د چپ درې په مربوطاتو کې چې کومه ساګه زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوې دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دی هغه هلته ګډې اوسې طرف شوې دي. د دې تر څنګ اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 چاو شاوخوا کې دا طرفات لرو، او ورسره څنګ کې چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3.5 در شاوخوا کې طرفات لرو.
نوموړی زیاته وی چې فیلند ویسی متخپل وترنران استولی چې د ټپ شویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چاره هم روانه دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلی وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او که اجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او پر دې اندېښنه ښودلې ده. د دې دفتر یو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین خبري کانفرنس کې ویل شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او دا کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤلي شانون اوهیرا د شنبه د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري. دې ته په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده وه، زموږ لومړنۍ ارزونې ښیي چې 92% کې زلزله ځپلي په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلی شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیمه په بشپړ ډول ویجاړه شوې او ډېرو زیانمنو د کورنۍ ګڼ غړي له لاسه ورکړي چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوي او رواني درملنې ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویل چې زیات شمېر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي، داسې مهال چې په یو شمېر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال له خپلو ویجاړو شویو سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دی او له خیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوي ورته نه دي برابر شوي. یوې زلزله ځپلې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا میرمنه وای خپل د شپږ میاشتو امیدوار او په زلزله کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ ده. په همدې کم کې میاشتې یوه بله میرمن هم ورته ستونزه بیانوي. دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
چې بیا نور لوټنیم نشته دی، پیاله نشته، لوټکه نشته، او جارماز نشته، بستره نشته، او دغې ته هم ضرورت دی. زوړ کیا را سره نه و په سر سرتور راغلی شپه وه، جامې د چا نه وي، د چا وي او د چا نه وي، څه ښځې په نارینه وو کمیسونو کې راغلې، څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپتمبر په اتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي وو چې د کونړ په مرګونی زلزله کې له نیمایي زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې له امله اغېزمنې شوي ښځې او ماشومان سخت ټپیان شوي او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې د دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغېزمنې سیمې لري دي او د نه لاسرسي له امله تر اوسه نه دي ارزول شوي. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ښودل شوې، د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې له 1000 ډېرې امیندواره مېرمنې هم په دې زلزله کې اغېزمنې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیال د استازي ډاکټر مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکوونکي نارینه دي او پاتې 10% ښځې هم تر ډیره نرسانې او قابلګانې دي، نه متخصصې ډاکټرانې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. یو شمیر افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوو او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا ځنډ په تورخم کې د ګڼې ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له کبله راغلی دی. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړلو هم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم دا ستونزه تاییدوي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لارۍ موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجې ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي، ځکه په خبره یې تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري. وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړې.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرې دي. نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایې نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډ پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کېدو ستونزې زیاتې کړې. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي، اما لار بند نه ده، اما بعضي مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت آمد جدا شي، اوس په فزیکي لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګېږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرس او درنیم سودا افغانستان طرف نه ځي. هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده، او بل طرف ته ډنډ پټان او غلام خان بندرونه بندي، نو بشار زیات نه راغلي دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتني ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېرې اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بېلابېلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
له دې سره قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام واورئ.